د غرمې دولس بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دیوبل خبري غړا کې درته هارون باچا سلامونه وایم. په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا په ملکن کې د لویز ځواکونو پر یوې پوسټې د وسلوال بيدو په سواد کې بیا د امن لخر د دوو تنو غړو د وژل کېدو په اړه وري. دغه راز د خیبر جنسي تیرا میدان ته د خیبر پښتونخوا د گورنر د پرونی سفر په هنګوز لکه د کډوالو لخوا د طالب وسلوالو لویری د یو کیمپ خالی کولو او په خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو کې د ترهګرو ډلو د شمیر او د دوی د فعالیتونو په اړه د صوبې د هوم سیکرټر د څرګندونو په اړه رپورټونه تلرو. په یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو مو هم رپورټونه درته راوړي، خو پیل د خبرونو نه کوو چې مجید بابر یې اوري.
ستړي مشې ډومبې د مشال د خبرونو سره ټکی د ملکن پس خاکوټ سیمه کې د لیوي ځواکونو په یو پوسټ د نامعلومو وسوالو په برید کې دوه سرتیري وژل شوي. د خیبر پښتونخوا گورنر د تیرا میدان ځپل شو خلکو لپاره د درینی موارب روپو ترقیاتي پیکیج اعلان کړي. امریکا او ملګرو ملتونو په عراق کې د وسوالو لخوا د موصل خار او نینوه سوبې په قبضه کولو اندېښنه څرګنده کړې ده. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. نن سهار دوه بجې د ملکن ایجنسیس خاکوټ سیمې په غاویر کې لیکي د ملکن لیویز په یو چک پوسټ باندې د معلومو وسلوالو په ډډو کې د لیویزو دوه سرتیري وژل شوي. د ملکن لیویز صوبیدار ګلروز خان نن د دې په خپاره مشال ریډیو ته وویل
دا بیګا د شپې په باندې په دوه بجې په چک پوسټ باندې کسان ورغلي دي او دوه سپان شهیدان دي او در بچه په کډری ته کسان حاضر وو. دا غاور کې چک پوسټ ته وایي غاور کې علاقه ده خاکوټ.
تردا محل د دی پی خپاړه کړه چا په غاړه نه داغستی. تیر ورځ په اسلام آباد کې د ودی ادم نواز شریف په مشرۍ کې د ملکی سلامتۍ په اړه یو غونډه وشوه چې پکې د ترهګرو لخوا د حمله وروسته په پیدا شوې صورتحال غور وکړ شو. د ودی ادم هاوس لخوا ترلاسه شوې معلوماتو تر مخه اجلاس کې د سیمې په مجموعي امنیتي صورتحال، کراچۍ، فاټا او بلوچستان کې د سکیورټي په معاملاتو خبرې وشوې. په دې غونډه کې د پاکستاني پوځ مشر جنرال لاهل شریف او د ایسای مشر جنرال ظاهر اسلام، د کورونو او دفاعي چارو وفاقي وزیرانو او نورو اعلی چارواکو ګډون وکړ. د خیبر پښتونخوا گورنر مهتاب احمد خان عباسی پرون د خیبر قبایلی سیمې د تیرا میدان د ولس ته بیا آباد کړی لپاره د درینی موارب روپو د ترقیاتي پیکیج اعلان کړی دی او زیاته کړی ده چې په هیواد او په خاصه توګه قبایلی سیمو کې امن راوستل د دوی د حکومت وړومبی ترجیح ده. ښاغلی عباسی دا خبره پرون د خیبر قبایلی سیمې تیرا میدان د دورې پر مهال یوې جرګې ته وکړه. په پېښور کې د مشال ریډیو خبریال ته چارواکو ویلي چې دغه درینی موارب روپۍ به په سیمه کې د سکولونو، سړکونو، هسپتالونو، پلونو او د ولس ته بیا آباد کړی لپاره کارول کیږي. د خیبر پښتونخوا په ضلع انګو کې د وسلوال طالبانو لخوا د ګواښونو نه پس د توخسرای د کډوالو کیمپ نه بې کوره شو خلکو کډې وستل پیل کړي. په یاد کیمپ کې د کورمې اورګرو قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي 1200 بې کوره شوي کورنۍ میشتې دي. په کیمپ کې د حبیب الله په نامه یو کډوال نن سهار مشال ریډیو ته وویل چې د طالبانو لخوا دوی ته د خط په ذریعه د روانې میاشتې تر 13 نیټې د کیمپ خالي کولو په اړه ګواښ ورکړل شوی و. د زیاته کړه چې په کیمپ کې میشت کډوال اوس سخت یریدلې دي. د قدرتي افتونو سره د مبارزې د قبایلي سیمو ادارې اف ډي ام ای وایي چې د شمالي وزیرستان د بیلابیلو برخو نه د بې کوره شو خلکو شمیره چې د پاسه 15,000 تر رسیدلې. پرون د اف ډي ام ای ډایرکټر جنرال ارشد خان مشال ریډیو ته په دې اړه وویل
موجودو چې د زمون سره چې کوم دې سره غنده نو د هغه تاسو زمون سره کوټم چې نو 3320 تر 3300 کورنۍ چې په هغه کې 15,000 یو سل او شپږ شپږ تر دې کوره شو.
د تیرو څو هفتونو د شمالي وزیرستان په بیلابیلو برخو کې د پاکستاني جنگي الوتکو د بمبارۍ او د وسلوالو پر ضد د ممکنه پوځي عملیاتو له ویرې خلکو کډې وستل پیل کړي. د بلوچستان سپینګیری بلوس ملت پال مشر او د وسلواله ډلې بی ایل ای پخوانی مشر نواب خیربخش مری د شپږتیا کلونو په عمر کې 13 شپه وفات شو. مری درې ورځې وړاندې د کراچۍ په یو شخصي روغتون کې د درملنې په مخه داخل شوه چې 13 شپه ناوخته زوی جنگیز مری د وفات کېدو اعلان وکړ. د خیربخش مری مړی به هم نن د بلوچستان کولو سیمې ته وړل کیږي او عمل ته به خاورو ته سپارل کیږي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د راپورونو له مخې ایراني ځواکونو پاکستاني پولي ته دننه سیمو کې راکټونه ویشتي. د بلوچستان د صوبایي حکومت چارواکو د پاکستاني پولي ساتونکو ځایي رسنو ته ویلي چې دغه پیښه پرون رامنځته شوې. چارواکي زیاتوي چې د راکټونو ګولۍ د پاکستاني پولي 2 کیلومتره دننه یوې داسې سرحدي پوستې سره لګېدلې چې په یوه خوشې سیمه کې ده. په دې پیښه کې کومه مرګ جوړه نه ده رامنځته شوې. د پاکستانی پولیسو د ساتونکو د ادارې ویاند خانواسی ویلي چې د پاکستان لخوا ځوابي راکټي ګولۍ د ایران خواته ویشتل شوی. تر دا مهال د دې پیښې په اړه ایراني چارواکو څه نه دي ویلي، خو پاکستان وایي د ایران لخوا د دوی پر خوره د توغل شوو راکټي بریدونو پر ضد به د ایران پر ضد احتجاج ریکارډ کوي. د افغانستان ولسمشر حامد کردی په لوګر کې د ایم ډی سی ماین پاکولو غیر دولتي ادارې د کارکوونکو وجنه په سختو ټکو وغندل او دا یې د هغو کسانو کار وباله چې نه غواړي افغانستان ته سوله ورامي راشي. پرون سهار د دغه ادارې ماین پاکوونکو د لوګر د عینک مس پروژې ته څیرمه د دوبکي په کلي کې ماینونه شنډول چې برید پرې شو. په دې کې اته ماین پاکوونکي ووژل شول او درې تنه ټپیان شول. د افغانستان د ولسمشرۍ د دویم پړاو د انتخاباتو کمپاین منن پای ته ورسی. د انتخاباتو خپلواک کمیشن له ولسمشرۍ امیدوارانو او رسنونو غوښتنه کړې ده چې ټاکنو اصول تر خپل لاندې نکړي. د دې کمیشن ویاند نور محمد نور پرون د مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل چې د روان خلیفه ورور به د اشرف غنی احمدزی او د ډاکټر عبدالله عبدالله ترمنځ د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کیږي. تیر ورځ د کندهار پښتون و دېرش تنه استادانو یو شمېر زده کوونکي د کابل کندهار په لویه لاره د غزنی ښار ته څیرمه وسلوالو له موټر ښکته کړي، یو یې ټپي کړی او پاتې نور یې تښتولي دي. ځایي مخور مشران وایي قومي مشران وایي چې په دې اړه باندې هڅې پیل شوي دي. امریکا او ملګرو ملتونو د اسلامیک سټیټ آف عراق وسلوالې ډلې لخوا د عراق د دویم لوی ښار موصول زیاتو برخو قبضه کولو نه پس اندېښنه څرګنده کړې ده. پرون د یادې وسلوالې ډلې سره تعلق لرونکو وسلوالو دعوه کړې وه چې دوی د موصل او شمالي صوبې نینوې په زیاتو برخو د څو ورځو د سختې جګړې نه پس قبضه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جین ساکي پرون وویل چې د اسلامیک سټیټ آف عراق وسلوالې ډلې ټوله سیمه د ګواښ سره مخ کړې ده او زیاتوي چې امریکا به هغو ټولو ګډو هڅو ملاتړ کوي چې د دغه تیری په شاتم بولو لپاره کیږي. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال بان کی مون په عراق کې سیاستوالو غږ کړی چې د هغې ګواښ پر مخ کې د یو موټی شي چې دا مهال عراق ورسره مخ دی. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال رادیو نه اوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. په روانه خبرونه کې د نورو ترڅنګ پر دغو موضوعاتو تفصیلي معلومات ترلاسه کوي. د خیبر پختونخوا په ملکنډ کې د لیویز ځواکونو پر یوې پوستې برید شوی او په سوات کې بیا د ځایي امن لخکر دوه تنه غړي وژل شوي دي. د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسي تیره ورځ د خیبر جنسای تیرا میدان ته تللی او یوې جرګې ته د وینا پر مهال یې د سیمې لپاره یو ترقیاتي پیکیج هم اعلان کړی. په همدې حال کې د خیبر پختونخوا هوم سیکرتر وایي چې په دې صوبا او قبایلي سیمو کې یو شمېر ترهګر ډلې فعال دي چې د ده په وینا د سیمې امنیت یې له غټ خطر سره مخامخ کړی دی.
یو لکه ٹرائبل کې دا یا کراس بارڈر دا یو لکه دلته په ورسره واړو واړو سپینټر پرسوچي او ډېر کار وایي چې دی کلیم کړی.
د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټر د کراچۍ په هوایي ډګر وسلوال برید او همدارس په بلوچستان کې د شیعه زیارت کوونکو د وژنو پیښې غندلي. د دفاعي چارو یو پوه هم وایي چې د پاکستان امنیتي پیښو نړیوال اندېښمن کړی دي.
کراچی غنڈے چلو ایئرپورٹ ہے بیڈ زفتان و آغا واقعی چدا آغای کے شیعگان خلق مرکائی دنیا تو خود تفتیش خوی کنا.
او د خیبر پختونخوا سیاستوال او سوداګر په مرکزی حکومت نیوکی کوي چې په بجټ کې د دې صوبې او قبایلی سیمو د پرمختګ لپاره د پام وړ پیسې نه دي بیلې کړي.
د دې تاجرانو لا صنعتکارو لا عوام لا نه په ترکیاتي پیکج او نه نور ثمرات دې کې خوځل. د ټول صوبې سیاسي جماعتونه په یو اواز یو په پارلیمنت او په سنټ کې بر دې خلاف احتجاج کوي.
د خبرونه تر پایه مو ملتیا وکړه. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د خیبر پختونخوا په ملکنډ کې د لیویز ځواکونو پر یوې پوسته برید شوی او په سوات کې بیا د ځایي امن لخکر دوه تنه غړي وژل شوي دي. د دې پیښو په اړه معلومات ترلاسه کوو د خپل خبریال نیاز احمد خان نه چې دا وخت راسره د ټلیفون په کرخه دی. نیاز خان، تاسو تسلیمي شو وایو او کول راته د ملکنډ دغه پیښې په اړه ووایه چې د لیویز پر پوسته دغه برید څه وخت شو او څومره مرګ ژوبله پکې وخت ده؟
جی بچا بیگاش پا چکم د ملکن لیوی میجر جنرل دی اغه مشال دیړو ته ویل دي چې دا سرګندا وسلو د دې په یو چیک پوسټ باندې حمله کړی دا چې پای کې دوا د دې احساسون کې اهلکار چې په دغه چیک پوسټ باندې غي ډیوټي کوله اغه په دغه کې وجل شوی دي. اغه نو رسته دغه سیمه کې اغه په لوي کچ پرېشن سورو کړی دی او کم د چیکینګ عمل چې دی اغه هم سخت کړی دی او تر دې دمه دغه کسان چې حمله کړی و نه گرفتار شوی دي او نه دغه سپته لګېدل چې دا کوم کسان. جی
او تاسو ته معلومات وی چې دغه برید پړه کمی وسلواله ډلې آیا منلې دا چا ویلې تاسو ته یا داسې معلومات شته؟
یا بالکل د دې لا تر اوسه پورې داغه پړه لا پچا په سر ده دغه سي د سربازو د عمومي بچا چې څنګه تاسو وړاندې ویلو نن سهار په سوات کې هم د غرنګا په یو موټر باندې د دې شي بي چې پای کې د پر باندې کې د حضرت تین نمیتن چې د شکر درې د وی سي ډي ممبر د ویلج ډیفنس کمیټي چې او د غرنګي خلیل الله چې د عوامي شرګون سره تعلق لري او د غرنګا د هم د وی ډي سي ممبر د ویلج ډیفنس کمیټي دی په ګمړې دي غرنګي یو د دې ساتون کې نور رابطین نو میږي چې دا د دې سپیشل فورس پولیس والو هغه په دې ګم مړ دی درې وانه کسانو مړي چې د وخت ته په خیدو روښتون کې هغه تر اورل شي دي دې تر څنګ په کسان دوی سره نور جوړ شي دي چې یو هم هغه سپیشل فورس د دې ساتون کې او یو بل کس نه متعلق چې دا بلارونو مې مظفر علي ده او دوی د شګردري سره تعلق لري دوی به جوړ شي دي د دې مو دی وخت کې لوی بلوي کچ او اعلی چارواکي پولیس او سکیورټي فورسز د دې سیمه کې راغلي دي دا ته په لټه کې دوی هم وایي چې وخت په وخت د وی ډی سي یا د امن لپاره کم کار کوي چې غړي دي هغه ته غوښنه هم کوي ایته د وسلوالو له اړخه چې زه نو درکې هم ورکول کېږي چې تاسو د حکومتي چارواکو سره مرسته وکوي نو په دا لړ کې چې نو وس اداسې توقع ده چې ایزلی انتظامیه او سکیورټي فورس راغی او امید هم راوخته ده او د ګروسه باغی په دې باندې بیان واقع ده جاری کړي په دې وخت کې سیمه کې حالات چې دي نو هغه لکه چې اکرکی جن دي خلک هم د ګټې لري تر ښکار ده
صحیح شو ډیر مننه ستاسو اوریدونکو په دغه اړه به مزید نور معلومات په راتلونکو خبرونو کې تاسو ته وړاندې کو
دا مشال ریډیو دا
او سترازو یو رپورٹ اوریدونکو د خیبر پختونخوا گورنر تیر ورځ د خیبر پختونخوا گورنر سردار مہتاب احمد خان تیر ورځ د خیبر جنسای تیرا میدان سیمیتا تلل دی او دغلته یو جرګیتا د قبایلی مشرانو یو جرګیتا وینا کړی دا او په خپل وینا کې د سیمې د پاره د پرمختیایي یو پیکیج اعلان هم کړی دی نو په دغه اړه د خپل خبريال په پیښور کې د خپل خبريال غلام غوث رپورټ اورو
تیر ورځ د خیبر پختونخوا گورنر مہتاب احمد خان عباسی د فاټا د اډیشنل چیف سیکرټری ارباب محمد عارف ترڅنګ د خیبر ایجنسی د تیرا دوره کړی ده او د تیرا د جنگزپلی سیمې لپاره د درینیم ارب روپو د پرمختیایي پیکج اعلان کړی دی چې به پرې لسکم سل کیلومتره سړک او ول سکولونه او نور د پرمختګ کارونه ترسره کیږي د لړکی د پاټا سیکرټریټ ویان پزولا مشال ریډیو ته ویل
د خیبر ایجنسی د تیرا علاقې چې تر هغه غره خلاف جنگ کې هغه ته کافي نقصان رسیدل او دا هغه دوره و پرون گورنر چې دی هغه علاقې دوره وکړه او چې هغه ځای کې کم تباکاری شوی و نو د هغه د کمپنسیشن لپاره هغه 90 کیلومتر روډ جوړولو اعلان وکړ دغه روډ به د بالی نه د ورغځي ایجنسی او د سدي سره به دا منسلک کیږي هغه د نوي ول سکولونو د یو هسپتال اعلان وکړ
د فاټا سیکرټریټ ویان پزولا وایي چې گورنر په تیرا کې دا اعلان هم کړی دی چې د هغه ځای 200 ځوانان به په لیوي ځواکونو کې برتی کولای شي
دغه ځای چې د تیرا کم تعلیم یافته نوجوانان دي نو هغه لپاره په لیوي سپورټس کې هغه 200 کسان چې نو هغه برتی کیږي تر څو کم سب ډیویژن دی هغه هډ کوارټر د هغه تعمیر او اته د اوبوس کی مونږ او دغه ته د تیرا چې کوم مشران دی هغه د پاره د سل لونګو اعلان وکړ
په تیرا کې گورنر مہتاب احمد خان ته د هغه ځای لپاره ایریا کمانډر کرنل حفیظ د سیمې د امنیتی صورتحال په اړه بریفینګ هم ورکړو او وی ویل چې د تیرا په صورتحال تر ډیره حدا قابو موندلې شوې ده د تیرا د روستي امنیتی صورتحال او د گورنر د دې دورې په اړه مې چې کله د خبريال مشتاق یوسف زینا پوښتنه وکړه نو هغه مشال ریډیو ته وویل
تاسو په دې تیرا مخ کې هم ډیر پاتې علاقې وا الته روډ نو ولته د دینو او ته کې د حکومت هغه څنګه صحیح نه وکم چې په نور کې باندې سیمه وګوا بیا چې کله پټاکې د لاندې شروع شوې جنگونه شروع کړي په تیرا کې هم دا د دوه مقام کې زمونږ ولې شکر اسلام او انصار الاسلام نه مس کې ول فتوا شولې بیا په کې تحریک طالبان پاکستان نه نوې سره د حکومت هغه مشکل نور څه وشو خو حکومت دا دا وکړي چې دا غلا کم نه کلیر کړي دا او د دې غټ ثبوت دا چې په خپل باندې په لومړي ځل باندې سړي ګورنر مهتاب واسي پرونن تکلاله او هغه ورته کړل دوره کې نو دا دې ثبوت چې هلته کې امن ناغلی دی.
د پښتونخوا گورنر مهتاب احمد خان عباسی په تیرا کې د ځایی مشرانو جرګې ته په خپله وینا کې هغه ویلي دي چې چاته به هم د حکومتي عملداري د چیلنج کولو اجازه نه ورکول کیږي او د قبایلي ولس په ملاتړ به د سیمې نه ترهګري ختموي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
پختو وای مشال ریڈیو وار
اوریدونکو د خیبر پختونخوا په هنګو ضلع کې د کډوالو په یو کیمپ کې میشت کسان وایي چې طالب وسلوالو ورته د کیمپ پریښودلو لپاره ویلي دي او دا چې دوی دا مهال په ډیره ویره کې دغلته ژوند کوي. په دغه اړه تفصیل راته په سارانه خبرونه کې زمونږ خبریال طارق اورگزی راکړ.
دا کیمپ چې کوم دی دا توخ سرای کیمپ دی په ضلع هنګو کې دی. دلته د وسلوالو د ویر متاثرینو د دینه چې دی کړي وستل پیل کړي دي. په دې کیمپ کې متاثرینو مشال لړیو ته وویل چې طالبانو لخوا دوی ته د خط په ذریعه ویل شوي دي چې دوی دې د جون میاشت تر لسم نیټې پر دې پورې د دوی کیمپ نه وځي. او د دوی په خبره دغه خط چې کوم دی دوی ته د مې میاشت په دیرشمې نیټې ملو شوی وو چې دا په یو ساده کاغذ باندې لیکل شوی دی. متاثرین وایي چې د دې نه وروسته د جون میاشت په نهمې نیټې شاوخوا یولس نیمې بجې د شپې په وخت په کیمپ باندې د نامعلوم وسلوالو لخوا برید وشو چې پکې د ورکوټو او غوټو سلو استعمال هم وشو. او متاثرین وایي چې د امنیتي ځواکونو دغه برید په شا کړو او په دې کې داسې څه کوم ځاني زیان ونه شو. خو اوس د دې نه پس دوی په سخته یاره کې دي. په دې کیمپ کې چې دی اورگزو او د کورمې ایجنسی شاوخوا دولس سوه خندانونه میشتې چې پکې زیاتره شمېره د زنانو او ماشومانو ده. او په کیمپ کې د چې کومه د کوم برج شوی د دې ذمېداري تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په خپل سر نه دي اخیستې. موږ په دې اړه کیمپ کې د متاثرینو کمیټې مشر محمد جنان سره خبرې وکړې. نو هغې مشال لړۍ ته وویل چې متاثرینو خپلې کړي واپس راوړل پیل کړي دي. یعنی کې دوی د لسمې نیټې چې کله د کیمپ نه ووتلو نو واپس اوس یو ځلې بیا راغلي دي. او دې دا هم ویل چې د دغه هیڅ وروسته امنیتي ځواکونو او امنیتي چارواکو او انتظامی چارواکو د کیمپ دوره کړه. او دوی ته دغه ډاډ ورکړی دی چې د متاثرینو حفاظت به په هر حال کې یقیني کولی شي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي. ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبا.
اوریدونکو د پاکستان حکومت وایي د ایران لخوا د بلوچستان پر یو سیمه د راکټي بریدونو پر ضد به د ایران پر ضد احتجاج ثبتوي. دا خبرې په کوټه کې د بلوچستان د صوبایي حکومت یو لړپوړي چارواکي د نوم او غږ نه خبرولو په شرط د مشال ریډیو خبريال خدای نور ناصر ته کړي چې نوموړی تفصیل راکوي.
دوشنبه په ورځ باندې د کوټه کې د مشال ځواکونه ویاند خان واسي رسنوي ته وویل چې د دوی پر خار باندې بلوچستان کې د بلوچستان په مشکل سیمه کې بیا د ایران لغاړې شاوخوا څلور ویشت راکټي بریدونه سوي دي. راکټان توغول سوي دي. خو دا په خبره پدې کې چې مالی یا ځاني زیان چا تر رسیدل غلی. د نن سهار زما د بلوچستان د یو بلپوړي چارواکي سره خبرې وشوې چې هغه نه ورسل چې نوم او ځای خپور چې هغه وویل چې د بلوچستان حکومت همدا د برید په اړه باندې د پاکستان مرکزي حکومت ویلي او د پاکستان مرکزي حکومت په پام کې لري چې په اسلام آباد کې د ایران لوړ پوړي څوک سفارتي چارواکي دي یا سفیر دي هغه راوغواړي د تاریخ خارجه ته او د دوی پر ضد د ایران پر مخ د ایران پر وړاندې د راکټونو د همدې توغولو پر ضد باندې سخت احتجاج ریکارډ کړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تیره ورځ د پاکستان د وزیر اعظم میا نواز شریف په مشرۍ د هیواد امنیتی وضعیت ته د کتنې په مخه د جګپوړو حکومتي او پوځي چارواکو یو غونډه وشو. په دغه اړه تفصیل له اسلام آباد د احمد الله په رپورت کې اورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د مهمو سرکاري ودانو سکیورټي نور ښه کولو حکم ورکړی دی او ویلي دی چې اولس باید تر هغه پر رحم کرم نه پرېږدو. تیر ماښام د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د ملکی سلامتۍ نه متعلق یو اجلاس وشو چې پکې د فوز مشر جنرال راحیل شریف، د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان او وزیر اعظم د قومي سلامتۍ مشیر سرتاج عزیز نه علاوه نور یو شمېر سیاسي او فوزي چارواکو ګډون وکړو. د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې اجلاس کې په کراچۍ ایئرپورټ او د ملک په ځنو نورو برخو کې د ترهګرو لخوا شوی حمله جاج واخستې شو او د ملک بارنۍ سکیورټي په شمول کراچۍ، بلوچستان او فاټا کې د سکیورټي په معاملاتو هم خبري وکړې شوې. نو وړي ویل چې اجلاس کې د اعظم سرګندونه وکړې شو چې شمالي وزیرستان او فاټا په نورو سیمو کې د ترهګرو ټکانې ختم کړي شي او حکومتي ریټ نه منونکو په ضد سخت کاروایی وکړي شي. د دفاعي چارو کارپو بریګیډ ریټایرډ محمد سعد وایي چې د ترهګرۍ هرې لوی پیښې وروسته سیاسي او فوجي چارواکي یو ځای کینی او بیانونه ورکوي، خو په حقیقت کې تر اوسه هیڅ نه دي کړي. په کار دا چې یو واضح کړنلاره خپل کړي.
دا حکومت چې کلمه راغلې دي ډېرې اجلاسونه کړي، دا ځل چې دهشتګردۍ لوی واقع شوې ده دې اجلاسونه کړي دي. ما ته خو دا غوښتل بس ریزلټ مخکاري بس په کانفرنسونو باندې او داسې خبرو کولو باندې او بیانونه جاري کولو باندې خو دا مسله نه حل کېږي. او ما ته مخکاري چې د حکومت کې دا قابلیت شته یا څه کول غواړي هغه مفلوجه ده. فی الحال دا خو په دې حمله نه ده شوې ده، نه خو زیاده سنگینه حمله شوې دي. په خورپا وایي اډه باندې حمله شوې ده، په بنو کې حمله راغلې ده، وایي چې تقریبا 23 فوجان په ځای باندې وجري شوې دي، سکیورټي فورسز باندې حمله شوې دي.
خبريال او سیمایزو چارو کارپو عقیل یوسفزئی وایي
مخکاري داسې چې د طالبانو په دغه ایشو باندې یا د وزیرستان سره ریلیټډ چې کوم ایشو ده یا د پارنر چې کوم یو مسله ده، په دې باندې د پاکستان ریاست چې ده هغه کېدای شي چې په یو څو ورځو کې یو منطقي فیصله ته ورسي او په هغه فیصله کې زیات امکان د دې خبرې ده چې په شمالي وزیرستان کې د یو غټ اپریشن ابتدا وکړي شي.
یاد دي وی چې د تیر ګل په شپه تحریک طالبان پاکستان په کراچۍ ایئرپورټ حمله کړې وه، د کومې وروسته چې وزیر اعظم نواز شریف د ملک په صورتحال د غور لپاره د اعلی پای د غونډه راوبلله. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ترنا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چیزین دشتگردی مکمل ختم
ہے افغانان چوکاری بے شک چوکاری
زینر دیر سخت رابانی تیرا یہ ہر چکے جیسا
زشتوں کا اللہ مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات په نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس
کې. دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خیبر پختونخوا د کورنۍ او قبایلی چارو محکمې په یو رپورت کې ویلي دي چې په صوبا او قبایلی سیمو کې د ترهګرو شاوخوا شپاړس ډلې فعال دي. دا رپورت زیاتوي چې همدا وسلوالې ډلې دي چې د صوبې امنیت یې له دوامدار خطر سره مخامخ کړی دی. له پیښوره د خالد خان رپورت پرې ورو.
دا خیبر پختونخوا د کورنو او قبایلی چارو محکمې په یو رپورت کې ویلي دي چې دا سات په صوبا او قبایلی سیمو کې خوښ شپاړس د ترخګرو تنظیمونه فعال دي چې القاعده، تحریک طالبان پاکستان، د ازبکستان اسلامي تحریک او لشکري جنگ وی د صوبې او قبایلی سیمو د امن او امان لپاره یو لوی خطر ګڼل شي. یو ځانګړي مارکه کې د پختونخوا د کورنو چارو سیکرټري اختر رشا مشال ریډیو ته وویل چې دغه ترخګر تنظیمونه دوی په درې برخو کې تقسیم کړي دي چې یوه سرور پکې ډیر زیات خطرناک، 15 لک خطرناک او پاتې او تنظیمونه خطرناک ګرځول شوې دي.
و دا چې کوم فینومینا ده، دا یو ملټی ډایمنشنل ده، دا کراس کټینګ ده او د دې تنظیمي اډانه شه ده، ما یو پورا نقشس دی که یو لکه ٹرائبل کې دا یا کراس بارڈر دا نو یو لکه دلته دی خدا بنیادی طور ہایار کې ګل سټرکچر چې سونه دی دی یو دی د دې لاندې بیا مختلف زینو کې خپل سیلز دی اپریټیو دی او ډیر هغه تنظیمونه چې مخ کې اغي په جهاد افغانستان کې سایشت دی اغي کې بیا سپلنټر گروپس جوړ شو او دې اړخ ته لاړو. یو خوا غدي
په دغه راپور کې لومبي سلور تنظیمونه القاعده، تحریک طالبان پاکستان، د ازبکستان اسلامي تحریک او لشکري جنگ وی. په دویم گروپ چې خواره واردی، انصار الاسیر، لشکري خراسان، انصار المجاهدین، جند الله او غازی فورس او بیا په دریم ډله کې لشکري طیبه، جیش محمد، تحریک غلبه اسلام، جیش عدل، دا حافظ گلبادر ڈلا، حقانی شبکہ او سپاہ محمد پاکستان دی
بیا دی سره ور سره ور سره واړو واړو سپلنٹر گروپس جوړ شوی دی او ډېرې کاروایی چې دی هغه کلیم کړی دی لکه عبد الله آزاد گروپ شو بریگیڈ دے مدا شندا گروپس دی.
دا یو پختنی په جواب کې د کورانو چارو او قبالی سیمو د پاره د محکمې سیکرټری اختر علی شاه اول چې د دوی د معلوماتو ترمخه په دغه ترخه ګرو تنظیمونو کې بارني خلکو اثر کم شوی دی.
زما سوبر چې خپل ذاتی خیال دی بارانی هغه کافی حد پورې کم شوی دی او داغي تنظیمی سټراکچر هم چې دی کافی حد پورې کمزور شوی دی.
اختر علی شاه دغه رپورټ په حق له وویل چې پاکستان کې ترخه ګرو تنظیمونه ته بارانی پنګه یا پیسې کم شوی دی، نو ځکه دغه تنظیمونو د سړی تختونه او د کلنګ اخیستلو کار پیل کړی دی. خو بیا د په وینا په دې کې نور جنایتکار خلک هم د ترخه ګرو تنظیمونو په نوم د خلکو نه کلنګ اخیستل شروع کړی دی.
تقریبا سے 70% جنرل کرائم والا دی اور 30-40% چه دے ملٹنسی والا.
اختر علی شاہ زیات اکڑا چې په صوبہ کې د مخ کې پشان د ترخه ګرو فعالیت نه دی پاتې شوی او اوس د صوبې په انتظامی یا بندوبستی سیمو کې د دوی ځایونه تقریبا ختم شوی دی.
ټول وی سکسس بعد افته وی چې اولې برالک کې دا دی چې په بندوبستی علاقه کې هغه سچویشن نه دی چې بالکل یو هغه سچویشن او چې انسرجنسی بونه ورته و متوازی حکومت نو نن هغه شاد سچویشن ده.
دا پښتونخوا د کورنو او قبایلی چارو لپاره انتظامی مشر اختر علی شاه دا هم وویل چې دا پیښور او د سوبې نور سیمونه د کلنګ جرم ختمولو لپاره د فوز استخباراتي ادارو د نیم فوزي ځواکونو او پولیس په مرسته یو ټاسک فورس جوړ شوی دی او دوی په دې کار کې تر ډېره حده پورې بریالي شوی دی. خو هغه زیاته کړه چې تر څو پورې عام ولس او تاجرانو حکومت سره په دې اکله پوره مرسته نه وي کړې دغه جرمونه او ترخه ګری په مکمل توګه نشي ختمې دي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلي
په پوکم 11 بجې،
حجره
په یو نیمه بجې،
ستونزه او سرکار
په پاو باندې 2 بجې،
د کرخه په غاړه
په 2:30 بجې،
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجې،
شال او شملا
په پوکم 4 بجې،
د مشال تر رڼا لاندې
په 4:30 بجې.
اوریدونکو، د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټر بان کی مون د کراچۍ په هوایي ډګر شوې وسلوال برید او همداراز د بلوچستان په تفتان سیمه کې د شیعه زیارت کوونکو د وژنو د پیښو په کلکه غندنه کړې او د دې هیواد له حکومتې غوښتي چې د ترهګرۍ او مذهبي سختدري ځای په څیر مسلو باندې کابو موندلو لپاره خپل کوششونه نور هم تیز کړي. له اسلام آباد د رابعه اکرم خان رپورټ پرې ورو.
د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال بان کی مون د کراچۍ په هوایي اډې برید او په تفتان کې په شیا سیرت کوونکو د ځانمرګي بریدونو په سختو ټکو کې غندنه کړې ده او په حکومت کې زور ورکړی دی چې ملک کې د ترهګرۍ او مذهبي انتها پسندۍ باندې قابو موندلو لپاره خپل کوششونه نور هم تیز کړي. د پیر په ورځ جاري شوی خپل بیان کې سیکرټری جنرال اوویل هغه ته پاکستان کې د تشدد په پیښو کې د زیاتوالي په اړه تشویش دی. بیان کې ویلي شوی دی چې حکومت د ملک کې اوسیدونکو د ټولو خلکو مذهبي حقوقو تحفظ کړي او په دې پیښو کې ککړ خلکو ته د سزاګانې ورکړی شي. د دې تور په شپه د کراچۍ نړیوالې هوایي اډې او بلوچستان صوبه په تفتان سیمه کې په شیعه زیارت کوونکو ځانمرګي بریدونه شوي وو. په دې لړ کې د دفاعي چارو کارپوه کرنل ریټایرډ خالد منیر مشال لیډیو ته وویل
کراچۍ غونډه چې لو ایرپورټ ته چې اردو منټه پس جیاز راځي راکوږي جدا کیږي. دا خو الله شکر وکړو چې نقصان نه شو. به د زفتان هغه واقعیت چې دا هغه کې دا مسلسل هغه ایران ته شیعگان او خلک یې مړکای، نو دنیا ته خو تفتیش خوی کنه چې دا یو ملک دی هغه پہ کنټرول نه کوي. نو د حکومت هم دا پرشتی نه ده تفتیش دنان چی پرشل کتی را دو نو بے با کنیشی خومن چی دا ایسکشن بی خو ایسکشن بس کئی دا خو مولی هر مالت که دا غا محدود ده.
دا غرنگ دا دفاعی چارو یو بل کارپو ریٹائر بریگیڈیر سید نظیر وای چی جهازونا او هوایی اڈا بچ وقت خو اوز و بحر ملکیان پاکستان تا راتلو که سوچ کوی.
پاکستان دا طرف اوز خاص کرو سپیشل ایڈوائز ور که اخپل و سیٹیزن تا تاگ رخ تاگ با کدیگی تیڈ با کمیدی غیر محسوس و سار خلق دی پتایی چی و غیر محسوس و مرده او دا نقصان از علا پاکستان دا او هغه کولې شي چې دا دا مسله چې کومه دا یا عام سره په خبره اترو سره حل کی او یا ټول ملکونه دې سره مرګري شي.
د ذکر ده د کراچۍ په هوایي اډې د حمله تحقیقات لپاره د امریکای د خارجه چارو محکمې پاکستان ته د تعاون وړاندیز کړی دی او ویل دي چې دوړ ملکونه تر هغه غره خاتمه غواړي.
شال او شملا
حمزه صاحب لکوي چې جګم شملا وټیټې دوته می پرې نه خو پړونی کار څومره وګړ دې کډرون دې پر دې اورې راخنه مونږ
د پښتنو کلچر څه دې
پمرست پملاتړ پننګ په غیرت باندې په شرم په حیا په دې باندې ولاړ وو پښتون کلچر
کلچر پټولنه کې څومره ارزښت لري
کچری کلچرونه د مې زوځي نو یو اړې ګړې په پیدا شي
کلچر څنګه بدليږي
کلچر هغه وخت چینج کیږي چې بل زنه کله یو پدیده راشي او په نامه نه راشي
د هر څه په شالو شملا پروګرام کې اورېدل شي د شروع پروس پاو کم سلور بجے او د خالی پروس پاو کم دو بجے
اردن کو دولسنی میں بجے کی دن کی دی دا مجید بابرنا دا خبرنو لنڈی سورو
نن سهار دو بجې د ملکنډ ایجنسی څخه کوټ سیمې په غاویر کې د کی د ملکنډ لیویز په یو چک پوسټ باندې د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې د لیویز او دوه سرتیري وژل شوي تر دا مهال د دې پېښې په چا پر غاړه نه ده اخیستې تېر ورځ په اسلام آباد کې د اودی اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د ملکي سلامتۍ په اړه یوه غونډه وشوه چې په کې د پاکستاني فوج مشر جنرال راحیل شریف د ایس آی مشر جنرال حبیب اسلام په کورونو دفاعي چارو خاکي وزیرانو او نورو اعلی چارواکو ګډون وکړ د خیبر پښتونخوا ګورنر مهتاب احمد خان عباسي پرون د خیبر قبایلي سیمې د تیرا میدان د ولس طبي آباد کاري لپاره د دریني مواره ګروپو د ترقیاتي پروژې اعلان کړی دی د خیبر پښتونخوا په ضلع همګو کې د وسلوالو طالبانو لخوا د ګواښونو نه پس د توخسرای د کډوالو کیمپ نه بې کوره شوو خلکو کډې ویستل پیل کړي دي د قدرتي افتونو سره د مبارزې د قبایلي سیمې ادارې پی ام ای وای چې د شمالي وزیرستان د بیلابیلو برخو نه بې کوره شوو خلکو شمیره چې د پاسه 15,000 ته رسیدلې د بلوچستان سپین ګیری بلوس ملتپال مشر نواب خیر بخش مری د شپږ اتیا کلونو په عمر کې تیره شپه وفات شو د راپورونو له مخې ایراني ځواکونو پاکستاني پولې ته د مرستې مکره کوټونه ویشتې دي خو پاکستان وایي د ایران لخوا د دوی پر خبره د تول شو راکټي بریدونو پر ضد به د ایران پر ضد احتجاج ریکارډ کوي د افغانستان ولسمشر حامد کرزي په لوګر کې د ام ډي سي ماین پاکولو غیر دولتي ادارې د کارکوونکو وژنه په سختو ټکو وغندله او دا یې د هغو کسانو کار وباله چې نه غواړي افغانستان ته سوله ورحملی شي د افغانستان د ولسمشر د دویم پړاو د انتخاباتو کمپاین به نن پای ته ورسي تېر ورځ د کندهار پوهنتون 10 تنه افتادان او یو شمېر زده کوونکي د کابل کندهار په لویه لاره د غزني ښار ته څېرمه وسلوالو د موټر ښکته کړو یوې ټپي کړی او پاتې نورې تښتولې دي امریکا او ملګرو ملتونو د اسلامیک سټیټ اف عراق واستواري ډلې لخوا د عراق د دویم لوی ښار موصل زیاتو برخو قبضه کولو نه پس اندېښنه څرګنده کړې
لن خبرونه مو د مجید بابر نه اوریدل اوس سوریدونکو د زینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ ویداریو غټکی په اسلام آباد کې ل خپل خبريالي رابعه اکرم خان اورو
جمهوریت پانه خپل ادارې کې لیکي د کراچي ایرپورټ پیخي یو څو سوالونه پریخي دي لومبه سوال خدا چې یو دونه بلکې لستر هاګر څنګه وسلې او خوراکي شیانو سره د نن نشول ادارې دا سوال هم راپورته کوي چې څنګه ممکن ده چې درې دیش خفي ایجنسیانو په موجودګۍ کې دا وسله وال داخل شول ادارې وایي دا امکان موجود وو چې مذاکراتي عمل کې وقفینه وسله وال د ملک حساس ځایونه او تنصیبات په نخ کولې شي نو بیا ولې دغه ځایونو کې د سخت سکیورټي تنظیم ونه کړې شو ادارې زیاتوي دا سوال هم جواب غواړي چې کراچۍ په هوایي اډه کې کول سټوریج کې اور څنګه ولګید او هغه څنګه خپور شو ادارې مخکې لیکي متعلقه ادارو او ایجنسیانو سره به عددې جوابونه موجود وي خو عام ولس ته به هله اطمینان کیږي چې مخکې داسې پیښونه شي ادارې په وینا کم دا وخت د جنگ په حالت کې دی د پاکستان دفاع او امن او استحکام لپاره حکومت پوز او ولس لبا په یو صف کې کېدل وي او په دې لړ کې اپوزیشن هم اعتماد کې اخصل پکار دی ادارې لیکي قومي اسمبلی کې اپوزیشن لیډر سره نور اراکینو په حکومت زور ورکړی دی چې طالبانو خلاف د اپریشن وکړي شي نو حکومت لا بکار ده چې یو بل ټولګوندیز کانفرنس روغ واړي چې د ترهګرۍ خاتمه لپاره څه فیصله وشي ادارې اخیره کې لیکي حکومت لا بکار ده چې د ملک نور هوایی اډو حساس ځایونو او په خاص توګه اسلام آباد ایرپورټ په حفاظت دی خاص توجه ورکړي آج رسپان خپل ادارې کې لیکي بجلی او ګیس په نرخونو کې اضافه سره حکومت د روژې په میاشت کې په لوډ شیډینګ کې د کموالي اعلان هم کړی دی ادارې مخکې لیکي د اوبو بجلی وزیر مملکت عابد شیر علی خان په یو پریس کانفرنس کې اوویل چې غون ملک بجلی پټونکو خلاف به اپریشن شروع کیږي او په لوډ شیډینګ قابو موندلو لپاره په نوي ډیمونو کار شروع شوی دی ادارې لیکي د اوبو بجلی وزیر مملکت د پریس کانفرنس په ورځ د اسلام آباد کامی ګریډ سټیشن نه پیښور دوه ګریډ سټیشنو ته د بجلی سپلای بند شو شو. ادارې زیاتوي بجلی او ګیس صرفین هر ورځ د بلونو له وجې په دباو کې وي. نو پکار ده حکومت په دې لړ کې خپل لوزونه پوره کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکای ورځپاڼې وال سټریټ جرنال په لیکنه کې راغلی د پاکستان استخباراتي ادارو د قومي ګټو د دفاع په پلمه په دغه هیواد کې د فعالو ځینو وسلوارو ډلو پر ضد اقدام ونه کړل چې په نتیجه کې د دې هیواد امنیتي ستونزې ډېرې شوې. بلخوا فارن پالیسي مجلې په خپلې ولیکنه کې هغه اندېښنې راغستې چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په صورت کې د دغه هیواد د اقتصادي ستونزو زیاتېدو په اړه مخته راځي. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې د منور شان اورو.
وال سټریټ جرنال خپل یو مقاله کې لیکي د پاکستان اشرافیه طبقه تل خپل ولست داسې خودلی چې ګنی هیواد یې د هند نه خطر لري. خو په دې ورستیو کې پاکستان کې رامنځته شوی ترهګر کاروایانې سرګندوي چې د دې هیواد امنیتي ادارو داسې وسلوالې ډلې پیدا کړي چې له وجې دغه ډلې اوس په خپلو خلکو بریدونه کوي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان استخباراتي ادارو وسلوالې ډلې د لپاره پیدا کړې وي چې د هند انتظام لاندې کشمیر کې د دغه هیواد د ځواکونو خلاف جنگ وکړي او په افغانستان کې د پاکستان نفوذ لرلو لپاره کار وکړي. خو دا وسلوالې ډلې په پاکستان کې دننه په کارویانو اخته شوې دي. د ورځپاڼې په وینا د پاکستان پوځ په دې ورستیو کې د طالبانو خلاف قبایلي سیمو کې قوي عملیات کړي چې پکې یې وسلوالو ته د لوی زیان اړولو ادعا هم کړې ده. خو دا ښکاري چې د ترهګرۍ ضد مبارزې لپاره پوځ کوم ځانګړی حکمت عملی نه لري. ورځپاڼه وايي پاکستان افغان طالبانو ته پناه ورکوي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي د امریکا صدر باراک اوباما تیر میاشت ویلي چې د 2014 کال تر اخیره پورې به خپل ټول ځواکونه د افغانستان نه اوباسي او یوازې امریکایي سفارتخانه او د افغانستان سره د دوه اړخیز استراتیژیکي تړون تر مخه به لږ شمیر ځواکونه دغه هیواد کې پاتې کیږي. مجله د افغانستان، پاکستان او منځنی ایشیا هیوادونو لپاره د پخوانی امریکایي چارواکي ډیوډ سیدنی د خلی لیکي د 2014 کال نه پاس په کار دی چې په افغانستان کې د ناتو او امریکا 15,000 ځواکونه پاتې شي. د یادونه وړ ده چې صدر اوباما ویلي د 2014 کال نه پاس به افغانستان کې 9,800 ځواکونه د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې، لارښوونې او مرستې لپاره دغه هیواد کې پاتې کیږي. فارن پالیسی مجله وړاندې لیکي د افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو د وتلو اعلان لا د وړاندې نه د دغه هیواد په اقتصاد بد اثرات غورځول شروع کړي چې له وجې ولسی خلکو سره مرستو کې مشکلات درامخته کېدل ویره ده. دا را د نړیوالو ځواکونو د وتلو نه پاس به په افغانستان کې د روزګار موقع لا نوري کم شي ځکه چې د دغه ځواکونو د موجودګۍ سره د محل ډیر افغانان په کار او روزګار اخته دي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیستریټ کې
منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه پورس
اردن کو فارن پالیسی مجله لیکي سپینې ماڼۍ د امریکا د کانګرس غړو ته ویلي دي چې د سرتیری بو برګډال په بدل کې خوشی کړل شوی 15 طالبان وسلوال نه ول بلکې سیاسي کسان ول چې دوی سره په ګوانتنامو کې بندي ول. د برګډال په بدل کې د 15 طالب مشرانو د خوشی کولو لقبل پر سپینې ماڼۍ انتقاد زیات شوی دی. نور ل پامیر ساحل اور
فارن پالیسی مجله لیکي تیر شپه ناوخته د امریکا حکومت د هغه هیواد د کانګرس غړو ته د امریکایي سرتیری بو برګډال په بدل کې د 15 طالبانو خوشی کولو په اړه معلومات ورکړل. دا 15 طالب مشران عبدالحق واسق، ملا نور الله نوري، ملا محمد فاضل مظلوم، ملا خیر الله خیرخا او ملا محمد نبی نومیږي. د سپینې ماڼۍ غونډې ته وربلل شوی او د کانګرس غړو وویل حکومت ورته دلیلونه ورکړل چې ولې یې د برګډال په بدل کې 15 طالب بندیان خوشی کړل. د دوی په خبره حکومت وایي دوی د برګډال د روغتیا په اړه اندېښمن ول، خپل سرتیری بندي نشو پرېښودای او ویرېدل چې وسلوال به برګډال ووژني. خو ځینې وکیلان وایي د حکومت دا دلیلونه د دې اندېښنې لپاره کافي نه دي چې بندي طالبان خطرناک کسان ول. فارن پالیسی مجلې ته د ریپبلیکن ګوند لخوا د کانګرس یو غړي مایک ټرنر ویلي دي چې دوی په غونډه کې د خوشی کړل شویو طالبانو د خطرناک کېدو یا د هغوی لخوا د ګواښ د کموالي یا زیاتوالي په اړه خبرې وکړي. د ډیموکرات ګوند لخوا د کانګرس غړی جیرولډ نیډلر وایي د تنخ کاری چې خوشی کړل شوی بندیان وسله وال ول. د خبره تل دا ویل کیږي چې خوشی کړل شوی بندیانو امریکایان وژل. نیدلر زیاتوی په خوشی کړل شوی کې درې کسان د طالبانو د واکمنۍ په وخت کې والیان ول. د ډیموکرات ګوند او د کانګرس یو بل غړی زول اف ګرین هم منی چې خوشی کړل شوی کسان وسله وال نه بلکې حکومتي چارواکي ول. د پاند هغوی سرتیری نه ول او نه وس سرتیری دي. لوف گرین فارن پالیسی مجلې ته ویلي دي چې د برګړال په بدل کې د طالبانو خوشی کول له قانوني پلوه سم کار دی. د پان نړیوال قانون دا اجازه ورکوي چې د جګړې پر وخت بندیان وساتل شي، خو چې جګړه پای ته ورسی نو جنگي بندیان بیا نشي ساتل کېدای.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
اوریدونکو د فائنانشل ټایمز اوس پانی په لیکنه کې راغلی د پاکستان د کراچۍ ښار پر نړیوال هوایي ډګر د ترهګرو برید د دې ښکارندوی دی چې د دې هیواد امنیتي ادارې د وسلوارو ډلو د فعالیتونو په مخه نیولو کې پاتې راغلی دي. په لیکنه کې د پاکستان حکومت ته وړاندیز شوی چې د ترهګرو پر ضد سخت اقدام وکړي. تفصیل د فرخندې اسد ناورو.
فائنانشل ټایمز لیکي په کراچۍ ایئرپورټ ته تیر اتوار حمله ښکاره کوي. حکومت د وسلوالو لپاره یو کمزوري پالیسي لري. د کراچۍ ایئرپورټ په کارګو ټرمینل وسلوال برید حکومت ته هم سخت وخت ورکړی. دغه نښته چې 15 ساعته روانه وه په کې شپږویشت کسان او لس حمله کوونکي ووژل شو. د دغه برید ذمهواري وسلوالو طالبانو ومنله او هم په دغه ورځ په بلوچستان کې د شیعه زیارت کوونکو په یو بس په حمله کې درویشت کسان ووژل شو. د دغه حملې ذمهواري یوې سنی وسلوالې ډلې منلې ده. دا دواړه حملې د پاکستان د حکومت لپاره یو چیلنج دی چې ښکاري د ترهګرو د ختمولو لپاره نرمه پالیسي لري. دا خبره هم د اندېښنې وړ ده چې د ایئرپورټ غونډې حساس ځای سکیورټي څومره کمزوري ده او دا لومړی ځل هم نه دی. د نوړاندې په 2011 کال کې طالبانو په کراچۍ کې د سمندري عسکرو په یوې هوایي اډه برید کړی وو او په 2012 کال کې په پېښور ایئرپورټ داسې حمله شوې ده. د پاکستان پوځ غواړي په مالی وزیرستان کې د وسلوالو خلاف عملیات پیل کړي، خو د وزیر اعظم نواز شریف حکومت غواړي دغه مسله د خبرو د لارې هوار کړي او له دغه لپاره د فروری په میاشت کې د مذاکراتو عمل پیل کړي چې لای هم څه نتیجه نه دور کړي. فائنانشل ټایمز لیکي طالبانو د مذاکراتو د وخت نه ګټه پورته کړه. دوی خپلو جنگیالو ته روزنه ورکړه او نور خلک یې هم برتی کړل چې اوس یې نتیجې مخې ته راځي. په پاکستان کې بیا ځینې خلک د طالبانو سره په مذاکراتو نیوکه کوي او وای باید حکومت د ترهګرو د ختمولو لپاره سخته پالیسی ولري. فائنانشل ټایمز لیکي شمالي وزیرستان نه یوازې د پاکستانی او افغان طالبانو لپاره ځایونه لري، بلکې دغه د القاعده او بهرنیو وسلوالو چې پکې چچن، ازبک او چینایي شامل دي د روزنې مرکز هم جوړ شوی دی. طالبان پر دې هم پوه دي چې په ایئرپورټونو د داسې حملو کولو سره پاکستان به په نړۍ کې یوازې پاتې شي او ډېر ملکونه به نه غواړي چې خپل جازونه دغه هیواد ته وليكي.
اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدلې.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپه ناستی؟
یار نن په کار کې وم او د مشال ریډیو خبرونه را نتیرې شو.
نو دې کې د خپه کې دوه څه خبره ده، اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه وخت تیر شو کنه.
وساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکه مشال رادیو ډاٹ کام، دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننۍ یا پرونی خبرونه اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال رادیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تبصرې هم واوري، خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
او ورشه.
اوریدونکو، تیره ورځ وسلوالو کسانو په غزنی کې د کندهار پوهنتون څلور دیرش تنه استادان او محصلین تختولي وو چې لا هم د وسلوالو په ولکه کې دي. له سیمې څخه ترلاسه شوي رپورټونه وایي اوس تختونکو منلې ده چې له 15 تنو پرته به پاتې نور کسان خوشي کوي. زموږ همکار سید شاه سقیم یې په اړه نور حال راکوي.
د کندهار پوهنتون او دیرش تن استادان او یو شمیر محصلین تیر ورځ کابل ته روان وو چې د کابل کندهار پر لوی لاره د غزنی ښار ته څیرمه وسلوالو له موټره کته کړي، یو یې ټپي کړی او پاتې نور یې برمته کړي دي. لا هم د برمته شویو کسانو کره شمیره نه ده معلومه. وسلوالو برمته شوي استادان او محصلین په څو ډلو ویشلي، واغز، اندړو، قرباغ او ګیرو ولسوالیو ته یې لیږدولي، خو د سیمې قومي مخورو د برمته شوي یو کسانو د بیرته راخوش کېدو هڅې پیل کړې دي. په پیښه کې د کندهار پوهنتون ټپي شوی استاد عزیز الرحمن نومیږي او د لغمان اوسېدونکی دی. دی وایي په موټر کې د سپرو استادانو شمیر 30 تنو ته رسېده، خو د محصلینو کره شمیره ورته نه ده معلومه.
ګوزکه خلکو وهلې وې مخې ته راووتل، ډرایور ته ویل ودرېږه دلته، د وخت کې ډزې وشوې. زه خو ولګېدم دروازې ته، کس راغی ویل یې چې تاسې مخونه شاته واړوئ. نور موټرونه اخوا ته تاو کړه، تقریبا لسو اتم انت مازال په دخت هغه خاطه وکړه. په دې وخت کې ویل وزید اسی سدوسی ته وخیجې ده د استادانو موټر او هغه بل موټر پاتې شو، تر ودی شو پر استادانو لوم د استادانو شمیره وا او ماسیلین مول او نور راته کسانه.
د غزنی د اندړو ولسوال قاسم خان د سوال وای قومي مخور وسلوال مندلی او ورڅخه غوښتې د چبرم تشوي کسان د بیرته خوشی کړي. دی وای وسلوالو ل 15 کسو پرته د نورو کسانو د خوشی کولو خبره منلې ده، خو قومی مخور ټینګار کوي چې باید ټول خوش شي. په دې سربېره ځینو برمته شویو محصلینو هم ګواښ کړی دی چې که ټول کسان خوش نه شي، دوی هم نه غواړي چې د وسلوالو له برمتې ځانونه خلاص کړي.
خو موږ ته معلوم شو چې دا بېګناه دي او هغه 15 نفر چې موږ ته راپور راکړل شوی ده هغه چې وارد کې معلوم کړو، نو بیا سهار د تفتیش وو، نو تر اوسه پورې پیغو په سر باندې هم خبرې روانې دي، له ځکه نفر نه دي خوشي شوي.
خو د غزنی مرستیال والی محمد علی احمدی بیا په دې باور دی چې وسلوال به ټول کسان بیرته خوشی کړي. د تیر شپه ازادي راډیو ته وویل تمه لري چې د نن ورځې تر لسو بجو پورې به ټول کسان بیرته راخوشي شي. هغوی اعلان کړی دی چې د دوو کسانو په اړه یې له کندهار څخه د راوتلو پر مهال یو بې اساسه راپور ترلاسه کړی و، او اوس پوه شوي دي چې دغه کسان د دې وړ نه وو چې دوی تښتولي وای، ځکه یې نو پرېکړه کړې ده چې سبا تر لسو بجو پورې بیرته راخوشي کړي. ځینې سرچینې بیا وایي د کندهار پوهنتون استادانو د دغه پوهنتون له رئیس سره خبره اړولې وه او اوس کابل ته روان و چې وزارت ته د پوهنتون له رئیس خاورې باد کړي. خو کله چې له کندهار را روانېږي نو له شاور پسې چا وسلوالو ته زنګ وهلی او ورياده کړې ده چې دغه کسان باید د کابل کندهار د لوی لارې په اوږدو کې له موټرو کته کړي. که څه هم چارواکي تښتونکي طالب وسلوال بولي، خو دغې ډلې لا تر اوسه په رسمي توګه نه دي ویلي چې دغه کسان دوی تښتولي دي.
اتلان
خوشحال بابا نبقا شخصیت رازی امان الله خان یو ستر انسان
عزیز میزالی خان فکر پی یو روشن فکر سره
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دې پارمانونو پوهېده.
دریا خان افریدی د جرګو مرکو سره
ګاګی سنو بروسین خلکو ته سیاسي شعور ور ورکړي.
د پښتون قوم دا خوشکسمتي وه چې د باچا خان بابا اسی یو شخصیت ور د ورکړ.
خان شید مرام داو چې له بولان تر چتراله دا باچی یو شی پښتو دی.
ملنجان د پښتنو په درد باندې درد من
د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه. اتلان د هرې پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یولسو او د هر جمعې پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رډیو واوري.
اوریدونکو، د افغانستان په لوګر ولایت کې د وسلوالو په برید کې د ایم ډی سی موسسې 8 تنه ماین پاکوونکي وژل شوي او 3 تنه نور ټپیان شوي دي. په کابل کې د مشال رادیو خبريالې ناجی ساپه د دې موسسې عملیاتي مسول شاولي ایوبی سره مرکه کړې او په سر کې ترې د دې پیښې په اړه پوښتلې دي.
دغه پیښه تقریبا 8 بجې شاوخوا د توبګۍ په کلي کې د مس عینک پروژې مربوط یو ساحه وه. چالته زموږ په تیمونه کار کول، هر ټیم کې شپږ کسان دي. دوی کله چې ساحه کې داخليږي معمولا دی آمدګي میسي کار دپاره، نو په دغه وخت کې یو انفجار دوی نږدې ساحه کې واقع کیږي. په عین زمان کې څلور فایره راکټ دوی باندې مختلف استقامتونو نه کیږي. تعداد پرسنل په دې موافقه کیږي چې ځان وباسي د ساحې نه، اما متاسفانه اته کسان ځان یو چیرته نږدې پټوي او کله چې دا مسالم مخالفین نږدې کیږي دوی سر ته رسیږي، دوی د همدغه اته کسان ځای په ځای اتله شهیدان کوي. او په عین زمان کې درې کسه چې د تېښتې په حال وو هغوی هم زخمیان شوي دي، چې دوه کسه یې وضع یې ښه ده او پس له تداوی نه رخصت شو او یو کس سترګې زخمي ده او فعلا چپخانه کې بستر ده.
بلی، کوم کسان چې په دغه پیښه کې بند پاتې و خوندي ځایونو ته انتقال شوي او کنه؟
بله، هغوی کله چې دا موضوع واقع کېږي هلته نږدې دوی سره امنیتي پولیس هم وو، دوی منځ کې نښته شروع کېږي، تقریبا یو ساعت دوام کوي. یعنی پس له یو ساعت نه چې کله چې نښته ختمېږي هغه مسله کسان ځای نه دي، بیا زموږ پرسنل زموږ شهیدان هم انتقال کړو، کوم کسان چې ځان د صحنې نه ایستلي وو هغوی هم انتقال کړو، مسؤول ته خپل کورونو ته ورسېدل.
د تیر کال په پرتله د روان کال له پیله تر دې مهاله د دا ډول پیښو کچه څومره وه؟
د ماین پاکانو په ارتباط دا څه کال د اولنۍ پیښه ده او موږ شدیدا دا پیښه هر چا چې کوي تطبیق کوو او ټول جوانب دی داخل دغه ننګونو دی داخل جوانب باندې غږ کوو چې مین پاکان بې طرف خلک دي او مین پاکان افغانستان لپاره او افغانستان خلکو لپاره خدمت کوي.
بلې، ایوبی صاحب، ورسه پوښتنه دا چې کوم ولایتونه د محل په افغانستان کې د مین له ګواښونو سره مخامخ دي؟
تاسو ویلی شو چې افغانستان په ټولو ولایتونو کې د مین او ناچاودونکو موادو مشکلات لرو. که امنیتي وضع ښه وي، که مالی منابع پروگرام دوباره موجود وي، نو د هماغه پلان په اساس انشاءالله تعالی تر 2023 پورې انشاءالله افغانستان د مین او ناچاودونکو مواد له مشکل نه خلاصېږي.
په لوګر ولایت کې د ماین پاکونکې یوې موسسې له مسؤل شاولي ایوبی سره مو زموږ د همکارې ناجیې ساپۍ مرکه اورېده.
زما کور زما کلی، د پښتنو کلیوال ژوند سستونځ لري.
زمنګ کورونا وران شو له حکومت وران کړل.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری؟
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار.
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه؟ دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مه هیروئ.
اوریدونکو، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د افغانستان پر دولتي چارواکو غږ وکړل چې په انتخاباتو کې مداخله ونه کړي. یانکوبیش د غوښتنه ورسته تر دې وکړه چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیشن له مشرانو سره په کابل کې خبرې وکړي. د ملګرو ملتو ځانګړي استازي د انتخاباتو له کمیشنونو هم وغوښتل چې دا ځل د لومړي پړاو انتخاباتو له تجربو استفاده وکړي او په دې ډول د درغلیو مخه ونیسي. د یانکوبیش د څرګندونو جزئیات د احمد شیبر پر رپورټ کې.
ملګرو ملتو په افغانستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر ټولو ترسره کوونکو ادارو او کمیسیونونو غږ وکړ چې د افغانانو لپاره ښه زمینه برابره کړي څو په انتخاباتو کې برخه واخلي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي یانکوبیش په یو بیان کې د سیشن بي پروز وویل انتخابات هم یو تخنیکی تجربه ده او هم سیاسي، نو د انتخاباتو ترسره کوونکو مؤسسې باید د لومړي پړاو له انتخاباتو ډیر څه زده کړي وي څو دا ځل انتخابات شفاف ترسره شي. یانکوبیش زیاته کړه چې یوازې تخنیکی اړخم د سمو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره کافي نه دی. د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړي استازي بیا وویل کاندیدان هم باید د دې بهیر درناوی وکړي او پرې نشتي چې د دوی ملاتړي درغلي وکړي. د ملګرو ملتو د سیاسي دفتر ویاند نظیف الله سالرزي ازادي راډیو ته د یانکوبیش خبرو پاړه وویل چې ملګري ملتونه د انتخاباتو ملاتړ کوي او باید څوک د خلکو د رای حق ضایع نه کړي.
کوم دویم پړاو چې په ټول ټاکنو سره کېږي دا به د افغانستان د ډیموکراسۍ لپاره یو بېساره پیښري دور د انتخاباتو یو شمېر نواقص او داسونه درلودل. دویم پړاو هم د ننګونو خپلې نوې ننګونې لري، نو دې لپاره چې د خلکو په منځ کې اعتماد رامنځته شي او خلکو ته ډاډ ورکړل شي چې د هغو رای چې ورکوي اغېزمنې دي او بدلون رامنځته کړي،
د حمل پشپاړسمه چې د ولسمشرۍ انتخابات ترسره شو یو شمېر کاندیدانو والیان او ځینو نور چارواکي تورن کړل چې په انتخاباتو کې مداخله کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پر حکومتي چارواکو غږ وکړ چې د دوهم پړاو په انتخاباتو کې بې طرفه پاتې شي. یان کوبش تر دې څرګندونو یو ورځ مخکې په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له چارواکو سره د دوهم دور د انتخاباتو پر شفافیت او تخنیکی اړخ خبرې کړې وې، او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشرانو یان کوبش ته ډاډ ورکړی وو چې دا ځل به تر وسه وسه هڅه وکړي چې انتخابات شفاف تر سره شي.
مشال ریډیو د منی او رڼا زیری.
اوریدونکو، پرون د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د اتو مخ په ترکه اسلامي هیوادونو د کمشنرانو دو ورځنۍ غونډه پیل شوه چې ټاکل شوی په کې به د دغه ملکونو ترمنځ له تجارتي اړیکو او همداراز ویزو سره پر تړلو موضوعاتو خبرې وشي. د چارو پوهان په نهال کې د دې غونډې خو پایلو ته ډیر هیله مند نه دي. له اسلام آباد د رابعه اکرم خان رپورت پرې ورو.
په اسلام آباد کې د اته طریقې کوونکو ملکونو ډی ایټ د کمشنرانو 15 دوه ورځنی اجلاس شروع شوی دی چې پکې ډی ایټ غړي ملکونو کمشنرانو او سیکرټری جنرال سید علي محمد موسوي ګډون کړی دی. د ډی ایټ په غړي ملکونو کې بنگلاديش، پاکستان، مصر، انډونیشیا، ایران، ملیشیا، نایجیریا او ترکی شامل دي. د پاکستان د خارجه چارو دفتر لخوا جاری شوی خبر پاڼې تر مخه خپل افتتاحي بیان کې د وزیر اعظم مرستیال طارق فاطمی اوویل چې پاکستان خپل خارجه پالیسۍ کې منطقي او نور ملکونو سره تجارت او کاروبار ته بنیادی اهمیت ورکوي، او هم دغه وجه ده چې پاکستان حکومت سرمایه دارو ته پاکستان کې د سرمایه کاری بلنه ورکوي. پاکستان سرکاري ټي وي تر مخه د ایجنډي مطابق غړي ملکونو ترمنځ مختلفو شعبو کې شوی پرمختګ او ډی ایټ معاهدو کې د تعاون په اړه به د دوه ورځو کې جاج اخیستل کیږي چې پکې په ترجیحي بنیادونو تجارتي معاهدې او تاجرانو ته سهولتونه ورکولو په اړه ویزه معاهده هم شامل ده. د ډی ایټ د تنظیم په اړه د بهرنیو چارو کارپوه پروفیسر سرفراز خان
دا یو گروپنگ دے لیے دونوں سفال گروپنگ نہ دے معیشتوں نے اضافے نہ دی تھی وہ بل سرا ریلو یہ مدد ٹکڑے سی ہو بس یہ گروپنگ نے وہ دے ملاقاتوں نے کی گی اور پاکستان کے دعوے بیا ملاقات دے نو خرچہ مرچہ پچ خوشی ما سال دے وہ نور خصوصی فشے میں شتا بگے
دے فکر دا ڈی ایٹ تنظیم کا 1909 نویم کی جوڑ شے وہ چھ مقصد اقتصادی او تجارتی ترقی تا اتوڑ ملکوں کی ود ورکول دی.
رابعه اکرم خان رپورٹ موریدو. د خیبر پختونخوا سیاستوالو او د سوداګرۍ د خونو مشرانو په اسلام آباد کې د ویغونډې په ترڅ کې د پاکستان پر مرکزی حکومت لدی ملاچ په بجټ کې د یادې صوبې او قبایلی سیمو د پرمختګ لپاره د پام وړ پیسې ندی بیل کړي نیوکه کړي دي. دوی ویلي چې دوی د غوښتنو د نه منلو په صورت کې به په احتجاج ګوتې پورې کوي. له اسلام آباد پرې د سراج ظهیر د رپورٹ تاسو ته ورو تر هغه وروسته درته یو سندره هم خبرو.
د خیبر پختونخوا کاروباری زورولی او د سیاسي ګوندونو مشرانو ویلي دي چې وفاقي حکومت په بجټ کې خیبر پختونخوا او قبایلی سیمې بیخي له نظر وستلې دي. د لړکې اسلام آباد کې د تحریک انصاف، عوامي نشتل ګوند، پاکستان پیپلز پارټي، جمعیت علما اسلام، فی قومي وطن پارټي، د مردان او پیښور چیمبر اف کامرس صدرانو او قبایلی مشرانو ترمنځ د ګل پورز یو غونډه وشوه چې پکې یې له وفاقي حکومت غوښتنه وکړه چې تر هغه غړي ځپلې صوبا خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو لپاره دی په بجټ کې خصوصي فند کېږي، او که داسې و نه کړې شو نو دوی به په احتجاج لاس پورې کړي. مشال ریډیو سره خبرو کې د جمعیت علما اسلام فیډلې سېنیټر غلام علي پدی اړه وي.
په دې موجوده بجټ کې وفاقي حکومت زمنګ صوبا خیبر پختونخوا او فاټا مکمل طور مائن نظر انداز کړی دا ملکن ډیویژن هم نظر انداز کړی دی. د دې تاجرانو لا صنعتکارو لا عوام لا نه پترکیاتی پکټې او نه د دې نور سمرات دې دو کې خودل د ټولو سوبې سیاسي جماعتونو په یو आवाज یو په پارلیمنت کې او په سنټ کې بل دې خلاف احتجاج کوو.
کله چې مشال ریډیو د باجوړ نه د قومي اسمبلی د حکومتي ډلې مسلم لیگ نون غړي شهاب الدین نه په دې باب له پختل نو هغه وی چې د خیبر پختونخوا سره سره د فاټا لپاره هم حکومت په بجټ کې برخه بیلک کړی دا.
تیر کال باندې 3000 روپے خوري شوی او 3000 روپے خوري شوی دا فاټا د یونیورسيټي لپاره هم پدې کې پیسې خوري شوی دي. نو دا هم موږ ته خودلې شول او هغه باندې موږ ته ودمې هم کړی.
د احتجاج کوونکو په وینا چې دا 3000 ترمیم منځوري رستو صبح ته په خپل وسایلو حق تر لاسه دي، بای چې وفاقي حکومت صبح خیبر پختونخوا ته د بجلی او ګیس مت کې خپل برخه پوره پوره ورکړي. سراج ظهیر، مشال لیډیو، اسلام آباد.
مشال ریڈیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږې سندرې خپروي.
څنګه دې اشنا پزړګي
سنگ ور دل یم خیش زڑکیا سنگ دیا چوے یم خیش زڑکیا سنگ دیا چوے یم خیش زڑکیا سنگ دیا چوے یم شال شوی ام خیر